رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کلرو. د طالبانو او د امریکا ترمنځ مذاکرې روانې دي. د هند حکومت اعلان کړی دی چې د کشمیر اختصاصي مقام لغوه کوي، او د سودان ملي انتقالي شورا او د مظاهره چانو د رهبرانو ائتلاف د یکشنبه په ورځ د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړې ده. رنوریدونکو، تازه خبر دی چې زلمی خلیلزاد هند روان دی. په رپورټونو کې زیاتره مسایل د افغانستان او همداشان د حالاتو په باره کې، همداشان د قطر د غونډو په ارتباط دي. افغان میرمنې وایي چې د سولې د تړون په هکله د دوی اندېښنو ته باید پام وشي.
اوس دا د افغانستان د حکومت د نړیوالو او د طالبانو مسؤلیت ده چې دې تشویشو ته یو مناسب جواب وړاندې کړي.
په ګردیز کې خزو د مذهبي او قومي مشرانو نه غوښتي دي چې په بدو کې د جنکو د ورکولو په خلاف ودرېږي.
د ناوړو دودونو سره په کلکه مبارزه وکړي او په کلکه یې مخه ونیسي تر څو ملو ټولنې دغه ټکی بیخي نیست او نابود شي.
او په قطر کې د افغانستان د سفیر سره خاصه مرکه لرو، خو اول زه زیبا خادم او وحید الله فیضی د نړۍ خبرونه وایو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات د درېیمې ورځې لپاره ادامه لري. په دغو مذاکراتو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان نه د بارنیو قواوو د وتلو په مهال ویش خبرې روانې دي. قطر کې د طالبانو مذاکراتي هیئت نطاق سهیل شاهین د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویل دي:
دا کوشش موږ دا ده چې زر تر زره د سولې په خلاصې خو سړی یقینا نشي ویلی، لکن کوشش هم نهایي همدا ده چې نهایي اور ستې ټوپک په د نور تر څنګ یو ټکې محلويشت.
بل پلو تازه خبر دی چې په افغانستان کې د سولې د کېدو لپاره د امریکا خاصه استازي زلمی خلیلزاد په ټوئیټر کې لیکلي دي چې هند روان دی. بل پلو په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو د خبرو هدف په افغانستان کې د یو داسې حل لټول دي چې اکثریت افغانانو ته د منلو وړ وي.
د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مرستیال الیس ویلز نن د امریکایي هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په روسي په حقله خبرې کوي. ویلز با په افغانستان کې د سولې راوستو په هڅو او د پاکستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. هیوی سرچینې د پاکستان نیشنز ورسپارن ته ویلي که په دوحه کې د امریکایي او طالب اساسو ترمنځ موافقه وشي، نو بیا به جمهور رئیس ترامپ د ورستی پړاوونو لپاره په سپتمبر کې افغانستان سفر وکړي.
د افغانستان سازمان جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا سفیر د خورشید د خصوصي تلویزیون په کارکونکو پرونه برید غندلې ده. پرون ناوخته د کابل په ښار کې د خورشید د خصوصي تلویزیون د کارکونکو په موټر باندې حمله وشوه او په چاودنه کې درې ملکی وګړي ووژل شو. همدا شاندې دی تلویزیون د درې کارکونکو په ګډون څلور کس زخمی شول. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید په دې حق له بشپړې سیلنې وکړي او د برید عاملین محاکمه کړي. جمهور رئیس اشرف غنی په ټوئیټر کې لیکلي دي چې د مطبوعاتو په کارکونکو او ملکیانو باندې برید جنگي جنایت دی، او په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي دي چې په جګړه کې شامل خواوې باید د مطبوعاتو په کارکونکو او ملکی وګړو باندې د برید په ځای په افغانستان کې په سولې او د ملک د آینده سرنوشت په اړه فکر وکړي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې دوه پولیسو خپل نه عملګري وژلې دي. دغه پیخه پرون د کندهار اورزګان په لویلار د شاولیکوټ ولسوالۍ د تورت کوتل په سیمه کې شوې ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال بارکزی نن د امریکا غږ ته ویل چې برید کوونکي پولیس له وسلوال طالبان سره ارتباط لري، او تر پیخې وروسته د کوتل د پوستي وسلې هم له ځان سره وړي دي. همداشان د کندهار امنیتی مسولینو نن خبر ورکړی چې د کندهار دولت د میوند په ولسوالۍ کې د پولیسو په خواو کې د وسلوال طالبانو دوه تنه نیولې دي. وسلوال طالبانو په شاولیکور کې د حملې مسولیت منلې، خو د میوند په ولسوالۍ کې د خپلو نفوذي کسانو د نیول کېدو په حق لته څه نه دی ویلي.
وسلوالو طالبانو نن د بلخ د ولایت د دولت آباد په ولسوالۍ کې په یوې پولیسي ډزې کړې او وژلې ده. د دولت آباد ولسوال محمد یوسف دا خبر تایید کړی دی او د امریکا غږ ته ویلي دي چې پولیسه نجیبه نن د مزار شریف نه دغه ولسوالۍ ته روانه و چې طالبانو په د بوریا بافي په سیمه کې ډزې وکړې او وی وژلې. د دولت آباد ولسوال ویلي دي په دغه سیمه کې مخکې هم سوتنه پولیسانو مدیران وژل شوی دي او نن طالبانو دغه پولیسه له موټر راخته کړه یو ویش د زی په وکړي. هغه زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ د بوریا باف او قرشیګک په سیمه کې طالبانو د ډیر وخت راهیسې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. طالبانو تر دې حق له په دې باره کې څه نه دی ویلي.
تاسو له آشنا رادیو خبرونه اوري. د هند حکومت اعلان کړی چې د کشمیر اختصاصي مقام یې لغوه کړی. دغه حالت له څو لسیزو راپه دې خوا په سیمه کې نافذ و. پاکستاني چارواکي بیا وایي چې نوی ډهلي غیر قانوني اقدام کړی او دوی به په مقابل کې له ټولو لارو چارو کار واخلي. نور تفصیل زموږ د همکار شیر غورزنګ په
د نوی ډیلی تازه اعلان په داسې وخت کې خبريږي چې ګنشمیر هندي پوځیان په کشمیر کې ځای په ځای شوي دي. هندي چارواکو د کشمیر اختصاصي مقام لغوه کړی او د سیمې د نورو ایالتونو په څیر د هندي و برخه ګرځولې ده. د حکومت د قانون 350 او 15 ماده ختمې کړې دي چې لمخې د کشمیر له ځای خلکو نه پرته بل چاته د ځمکې اخیستو، حکومتي دندو د اجرا کولو او په حکومتي شورا کې د رای ورکولو حق نه و ورکړ شوی. په هندي کشمیر کې درې مهم سیاستوال په کور کې نظر بند دي او په مجموع کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. لزره هندي ملیشي د کنټرول د کرکې په اوږدو کې ډېرې شوي دي او حکومت له سیلانیانو څخه غوښتي چې سیمه پرېږدي. پاکستان چې د کشمیر په سر له هند سره دعوا لري د کشمیر د اختصاصي مقام د لغوه کېدو اعلان په کلکو ټکو سره غندلی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د سودان ملي انتقالي شورا او د مظاهره چانو د رهبرانو ائتلاف پروندې یک شنبه پورز د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د سو میاشتو مظاهرو نه روسته شوې ده. په اول سر کې مظاهره د تیلو د بیو د لوړیدو په سر پیل شوې او روسته تر دې حد ورسېده چې مظاهره چانو د مستبد جمهور رئیس عمر البشیر د استعفا غوښتنه کوله. پاوس په زور البشیر د اپریل په میاشت کې د قدرت نه لري کړ، خو مظاهره چانو مظاهرو ته ادامه ورکړه او د البشیر د دیش کلنې مستبدانه واکمنۍ نه روسته د دیموکراسي غوښتنه وکړي. انتقالي شورا او د مخالفینو رهبرانو د جولای په میاشت کې له درې میاشتو تشدد او ناکراریو نه روسته چې د دیموکراسي د طرفدارانو سلګونه کسان پکې ووژل شول موافقه وکړه چې انتقالي حکومت جوړ کړي. دا دواړه ډلې به د اګست په 18 رسمي پریکړه لیک لاسلیک کړي او د ملک صدراعظم به معرفي کړي.
د لیبیا د ختیځې برخې قواو د لیبیا په جنوبي خرګوټي مرزو کې د ډرون الوتکې په برید کې لږ تر لږه 3 وژلې دي. دا خبر محلي چارواکو نن ورکړی دی. د لیبیا د ختیځې برخې د ملي پاوز قواو چې د خلیفه هفتر پلویان دي ویلي چې دا برید پرون د یکشمې په ورځ په دغه خرګوټ کې شوی دی، خو په ملکي وګړو د برید خبر رد کړی. هفتر ویلي چې لسګونه کسان وژل شوي او زخمیان دي. د مرزوق د خاري شورا غړي محمد عمر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دی ویلي چې د ډرون په دې هوایي برید کې 3 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د یکشنبه په ورځ د اوهایو د ایالت د ډیټن په ښار کې چې یو تجارتي ښار دی ډزې شوې دي. د دې پیښې سره په امریکا کې د ډله ییزو وژنو شمیر 250 نه اوښتی دی. ټوپکوالاو 9 وژلي او 26 زخمي کړي دي. په اوهایو کې د ډزو نه 14 مخکې د ټکساس د الپاسو په ښار کې د والمارت په مغازه کې ډزې وشوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د والمارت په مغازه کې د شنبه د ورځې پیښه بېرحمانه پیښه بللې ده.
د ټکساس په الپاسو کې ډزې نه یوازې دا چې یوه غمیزه وه، بلکې یو ډارن کار هم و. زه په دې هېواد کې نن له هر هغه چا سره ولاړ یم چې دا له کرکې نه ډک عمل محکوموي. د بېګناه خلکو وژلو لپاره هیڅ ډول دلیل او پلمه نشته ده.
د ډیموکرات نانسی پلوسی او جو بایدن خبره داده چې وایي باید داسې اقدامات وشي چې تشدد بیخي بند شي. جمهور رئیس ترامپ نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د دې ډیرو بدو پیښو نه سمدستي وروسته باید د هغو کسانو سابقه ښه سمه ولټول شي چې ټوپکونه اخلي، ځکه چې دوه ځایه په ډزو کې په 14 ساعتونو کې 9 ویشتنه ووژل شول او په هانګ کانګ کې د عمومي اعتصاب له کبله کاروبار په ټپه درېدلی دی. خلک کار ته نه پریښودل کېږي او د 200 نه زیات پروازونه بند شوي دي. په تیرو ورځو کې حکومتي ضد مظاهره چانو د ټرین د ډبو دروازې بندې کړې وې، سپرلۍ نه پریښودي چې په خپلو تمځایونو کې ښکته شي. په دې طریقه یې سهار کارونو ته د تګ په وخت کې ګډوډي پېښه کړې وه. د هانګ کانګ رهبری کری لام چې بیجنګ ملاتړ کوي اوس په دې جنجال کې پریوتې ده، ویلي دي چې احتجاجونو د دې ښار اقتصاد ته زیان رسولی دی.
Or uncooperative movement have seriously undermined Hong Kong's law and order.
د خاصو غښتونو یا د غیر همکارو غرزنګونو د مسلسلو اخلالونو لکبله په هانګ کانګ کې امنیت او ثبات سخت خراب شوی دی او زمونږ دغه ښار چې په مونږ ټولو باندې ګران دی او مونږ ډیرو کسانو یې په ابادولو کې مرسته کړې ده په خطرناک حالت کې واقع کړی دی. کریلا موویل چې د دوامدارو مظاهرو او اخلالونو په وجې په هانګ کانګ کې زیاتره خلکو اندېښمن دي. کریلا د خلکو دا غوښتنه چې د کار لري شي بیا رد کړې ده.
او د مصر په پایتخت قاهره کې په ټرافیکي ټکر کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. چارواکي وایي یو موټر چې په چپ لاس کې روان و له نورو 3 موټرو سره جنګېدلی دی، خو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د روغتیا د چارو وزارت ویلي چې په دې ټکر کې د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ هم زیان رسیدلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، لګرو سره په قطر کې د افغانستان د سفیر سره مرکه لرو، خو اوس راځو دې ته چې په قطر کې د کلونو رئیس د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی د لومړي ځل لپاره کابل ته خپل سفیر لیگل ده. قطر په داسې وخت کې په کابل کې خپل سفارت پرانسته چې په دوحه کې د امریکایي هیئت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د مذاکراتو مهم پړاو ادامه لري. یو شمیر افغان سیاستمداران په دې باور دي چې په کابل کې د قطر سفارت پرانستل به د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل شروع کولو سره مرسته وکړي. حکمت سروش رپورټ را کړی دی.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات مهم پړاو ته رسیدلي، قطر د لومړي ځل لپاره افغانستان ته میش سفیر راولېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په ارکه د قطر د نوي سفیر مبارک الهاجري باور لیک ومني. په قطر کې یو پخوانی افغان ډیپلوماټ وایي دا چې قطر د افغانستان په سولې کې مهم رول لري، په کابل کې دغه هیواد سفارت پرانستل به د سولې په پروسه کې د شکیلو اړخونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي.
دغه سیاسي نمائندګۍ پرانستل او د سفیر راتګ کابل ته زه فکر کوم دا یو شکار دی او د روانو تماسونو د افغانستان او د دوهې ترمنځ او د نورو خکیل اړخونو چې په سولې په پروسه کې خکیل دي دغه تماسونو سره زه فکر کوم ډیر مرسته کولای شي.
افغان سیاستوال وایي دا چې قطر د طالبانو کوربه دی غواړي په کابل کې د سفارت په پرانستلو سره له افغان حکومت او طالبانو سره د اړیکو توازن برابر کړي.
افغان دولت اوس کولای شي چې د قطر د سفارت د لارې خپل پیغام و طالبانو ته ورسوي او طالبان هم چې د قطر سره ښه رابطه لري هغه هم کولای شي چې د قطر د سفارت د لارې دغه سره ښه رابطه جوړ کړي، یعنې پیغام ورته ورسوي.
بلخوا په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د اتم پړاو روانو خبرو اترو د سولې فعالان هیلمند کړي چې دا ځل به مذاکرات ښکاره پایلې ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو اتم پړاو روان دی او طالبان په دې تاکید کوي چې د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د عسکرو د وتلو مهال ویش دی. د دې خبرو یو بل جهت د افغانستان حکومت دی. د دې مذاکراتو په باره کې د حکومت دریسته ده. زموږ همکار ایوب خاورین په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر عبدالحکیم دلیلی سره مرکه کړې ده.
د دلیلی سے پروین ته راغلاست په قطر کې لکه څنګه چې تاسو اوري تاسو دریز طالبانو د سیاسي دفتر او د امریکانو ترمنځ د خبرو وتر په د افغانستان حکومت تر اوسه څومره په جریان کې دی چې څه پرمختګونه سوي دي
او صاحب هر هڅه سي هر چټکی د صلح په لار کې موږ تقدیرو او غته خرالاس وایي موږ موقف د حکومت او د افغانستان د ملت دا چې دا هڅه هغه وخت نتیجه ورکوي چې کله د افغانستان د ملت په مالکیت او محوریت باندې شروع شي بیا به نتیجه ورکوي.
تاسو فکر کوئ چې د تر اوسه کومې خبرې روانې دي په دې کې د افغانستان مالکیت نشته؟
دا خبرې خو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ دي. دوی دواړو هم دا اعلان کړی خصوصا طالبانو چې موږ څه بعضي مسایل لرو له امریکایانو سره. موږ ورته ګورو دا خبرې له ډېر نږدې څارو. افغانستان حکومت سره مستقیمی خبری شروع سی ځکه افغانستان حکومت شرعی ممثل دی ملت منتخب حکومت تر څو چې له حکومت سره خبری شروع نسی مو فکر کوو چې دا هڅه خېری اما هغه نتیجه سي ملت ته انتظار کې هغه نتایج وونه
دلیلی سي په دغه خبرو اترو کې موږ چلته لنزدي ګورو که څومره چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د امریکا ترمنز خبري کې خوده دي هغه فسیلیټیټر دی دغه دوی ته چې دغه موقع برابر کړی د طالبانو دلته د دوی د مشرانو ساتنه د دوی د مشرانو ته د زمینی برابرول د سفر او د بودوباش او د وسیدا نو د قطر حکومت هم په دې کې ډیر لوی نقش لري چې چاته د زمینه برابر کړي چې څوک راسي د چا سره وغږیږي تاسو د عربي ژبه پوهیږي د قطر کې مو څومره ژوند کړی دی او څومره د دې قطر د حکومت سره تاسو څومره په تماس کې یاستئ
خاوري صاحب زه باید په دې حق له وایم چې ما تقریبا د تخپل زده کړې ټولې په قطر کې کړې دي ثانوي او د یونیورسيټي دوران د تخلاص کړې ده ته قطر پانتون کې استاد هم یو مده نو د قطر د ټولنې نقش نه اخترم ډیرو اړیکو لرم په مختلفو سطوحو د حکومت کې مې انډیوالان ستاسو شاګردان مسته نو د دوه اړیکو ته په کتو سره د دوه اړیکو نه په استفادې سره زما هڅه هم دغه د سیمې قطر او د افغانستان ترمنځ د صلح په اړه او نورو ساحو کې همغږي پیدا کو او د اړیکو پراخواله او ټینګښت راشي پرون د قطر سفیر په افغانستان کې جرات پاپ رئیس جمهور ته خپل اوراق د اعتماد وړاندې کړ دا یو ډیر مثبت قدم دی
او وکیل سمه د سفیر التم نوې سفیر اول ځل لاړ او تاسو دلته نوې مدغه مقام اشغال کړی دا قطر کوچنی کوچنی واد دا امو سیاسي وزن ډیر زیات او خصوصا د متحده ایالاتو سره نږدې اړیکې لري نو په افغانستان کې د څه ډول سیاسي نقش د لوبولو په انده کې ویني چې قطر
ورته قطر لدرې د چې جوړه په دی خو هم په منطقوي سطح هم په بینلملي سطح باندې ډیر مهم رول لوبوي دا سره او سره د ډیر قوي اقتصاد هم لري نو د صلح کې راستو چې د طالبانو دفتر دلته ده دوی کولای شي طالبانو باندې فشار راوړي خپل اثر رسوخ استعمال کړي تر څو له افغان جهت سره افغاني حکومت سره مستقیم خبرو ته
ډیر مننه دلیلی
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د آشنا رادیو درنو ریدونکو په قطر کې د امریکا د اساسي او د طالبانو ترمنځ خبرې ادامه لري په همدغه وخت کې یو شمیر خزو اندېښنه څرګنده کړې ده او باور نه لري چې د سولې د کېدون وروسته به د خزو د حقوقو په برخه کې د طالبانو په دریس کې بدلون راشي لمنیازي د کابل نه راپور شا کړی دی دا آشنا رادیو در نوریدونکو د لیمینی از ای رپورت بل ګروس تاوري اوس به وګورو چې د سه رپورت رسیدلې ده چې د نن ورځې غونډه یعنی د دریم ورځې غونډه پای ته رسیدلې ده او زرمی خلیل ذات مطبوعاتو ته خبري کړې دي او به وګورو چې د دې خبرو غټه کې څه دي د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال او همکار ایوب خاورین هم دا اوس په قطر کې و به خي خاورین صاحب کده د نننې ورځې د خبرو غټه کې وایي چې په څه شي خبري وشوي او زلمی خلیل زاد صاحب څه ویلي مطبوعاتو ته معلومات ورکول
ډیره مننه او خاورین خلیل زاد د څه شي وړاندې وویل چې ا د خبري دوی اوس نیم ساعت وروسته سفر کوي
هند روان دی. بله
هند ته ځي او لاغې ځای بیا یو بل هیواد ته ځي او بیا بل هیواد ته ځي او بیا واشنگټن ته ځي. د ورځې د خبرو په اړه دا ویل چې د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونه به خپل کار ته دوام ورکوي او تخنیکي ټیمونه به زموږ چې په کومو موردونو کې د ډیر ښه پرمختګ خبره وکړه چې اکسلنت پروګرس یعنی ډیر ښه پرمختګ شوی ده او ډیر ښه پرمختګ شوی ده خو د تخنیکي سټپس اینڈ میکانیزم له دې وروسته به اوس به د دې د عملي کولو دپاره کوم ګامونه او کوم میکانیزمونه څه ډول عملي کېږي نو هغه به دغه تخنیکي ټیمونه یو بل موافقت سره یعنی په دې باندې
هغه به تنظیموي کار به ورباندې کوي. بله ښه بل ټکی
بل مهم ټکی د وکړ چې په څنګه چې موږ هر وخت چې موږ موافقه یا هوکړه اعلانو او یا کوم اعلان او سمدستي ورسته به او بیا په فشاري وکړه چې سمدستي ورسته به د افغانانو یا د بین الافغاني خبري اتري فایل شي
خا
چې په هغه کې به په هغه بین الافغاني خبرو کې به د افغانستان کپو اساسي قانون غږیږي کپو او اوربان به لوی مهم ټکی وي او همداسې به په افغانستان د راتلونکي لپاره په سیاسي نقشې غږیږي. یعنې په دې وخت کې د مختدا سیم وویل شول البته دلته نو هغه آف د ریکارډ خبر راځي چې په دې جریان کې د کس لخلی باید دا خبره ونه کوم چې ما ته چا وویل خو په دې مجلس کې په دې هم موافقه شوې ده چې اوس دغه تخنیکي ټیمونه په دې کار کوي چې کومې هوکړې یا کوم شیان چې طالبان ورسره منلي دي د هغې د عملي کېدو دپاره به طالبانو تحریک خپل پلانونه ورسره شریکوي او په همدې تخنیکی ټیمونو کې به د امریکایي ځواکونو د راکمولو او یا ایستلو یا وتلو هغه پروسیجر تعیینوي.
ها
نو په دغه عمومي برداشت د دې نن ورځې چې د ډېره مهمه وبلل سوه او چونکې پرون دوه ورځې داسې غیر یعنی د څار باندې پیلېدلې او د یوازې دوه ساعته او درې ساعته خبرې کېدلې اما نن د خبرې اترې څار په 9 بجې پیل شوې تر 15 بجې دوام وکړ او دوه ساعته نور هم په دې وتل چې بیا موږ د موقع پیدا کړ چې د دې ګډونوالو څخه یو څه شی مخته وویل شي. البته هغه هم په دې هغه باندې د دوړو لوريو ماته مولوی عباس نانگزی هم وویل چې جدي او خبر پرمختګ شوی ده او تاسو ښاغلی خلیزاد یاد کړ چې هغه په خپل ټویټ کې څنګه ویلي دي هم دا خبرې تم وکړه چې خبر پرمختګ شوی دی.
ها دا معلومه شو چې د هند سفر هدف څه دی یا نه؟
هو دا مشخصه پوښتنه مګم وکړه ما خپل شخصي هم دا پوښتنه وکړه چې آیا د هند سفر تاسو د پاکستان د وروستي څرګندونو سره او په کشمیر کې د لانجی پوری چې دغه د افغانستان سره بیا تړلې
پاکستان کېږي بله
دا سره تړلې دا څنګه نو هغه ویل چې د هند سفر زما له خوا پلان شوی
صحیح ها
او دا زما د هغو د چونکې زما د ټول ماموریت دلته په دریو کټګوري دی یو د طالبانو سره او د افغانستان د حکومت سره په دغه موضوع په د دی لانجی او د موضوع د حل کولو هدف هغه دا یو برخه دا ده یو برخه زما د نړیوال کنسنسس یا اجماع رامنځته کول دي چې په هغه کې تبن امریکا او اروپایي ټولنه او ملګری ملتونه او دغه هغه د تیم ټول په یو هغه باندې باید همیشه ووسو. درېمه برخه د افغانستان د منطقي د ګاونډي هیوادونو دی چې په هغه کې موزه ما وای د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونو ته سفر کړی دی پرته له ایران. هغه هم موږ ورته ویلي وو خو او چین هم ویل چې چین ته وختي او ایرانیان وای برخه وانخسته. اما هند هم نو تبن د منطقوي اجماع رامنځته کولو په لور باندې دا سفر.
بلې خوري صاحب، نن د پاکستان د سفیر سره چې الته مرکه شوې ده په کابل کې او موږ ته رپورټ راغی، هغه ویلي دي چې دا ګش په ولسمه د موافقه لاسلیک کیږي او بخ په دیار لسمه دا موافقه لاسلیک کیږي. نن پنځمه ده، یو هفته پاتې ده. الته د سیتا سي سووري د خبره ثقه ده ولې خاندي
ټول زموږ شخصي هغه چونګ دا ودل ته دغه یو اته لاسکا جورنالستان د لریز لریز او یو زغلی دی او هغه هم پم دي تمول او ټول حسم هم دا چې دا هغه نتیجه گیری څومره وخت خپل پلان وکي څومره پاتې سي دا دلته انزاکی اعلانېږي چې هم دلته ورته دا معلومه نه ده.
معلومه ده
دواړو لور یو دا په تاکید سره خو اصلا دوی دا نه غوښتل، یا یو لورین دا نه غواړي چې ځای ورځ مشخصه کی. دوی به تبن پوه شوي، دوی به خپل منځ کې شاید په دې موافقې ته رسېدلي چې چېرته به اعلانوو، څنګه به اعلانوو، څوک به اعلانوي.
دوی نه مو مقصد څوک ده؟
یو لوري هم دا خبره ونه کړه چې تاسو دلته پاتې شئ یو هفته نور، چونکې دغه خبره زموږ سره هم ډېره په ټینګار زموږ د پاره ده او د طالبانو د تحریک او دلته په قطر کې دلته اوس اختر روان دی په د شنبې په ورځ د عرفې ورځ ده، دا رخصت هغې نه مخکې جمعه هم دلته رخصتي نه دا رخصتي را روانې دي او هدف دا و چې که موږ پوه شو چې په دې راتلونکو دوه درې ورځو کې یو څه اعلانوي دلته. اما د دې واده را سره ونه شوه ټینګار زموږ هم همدا واده چاره نه کړه.
ډېره مننه خورین صاحب، په مخه دې ښه شپه په خیر.
مننه.
او پتلو کې د لندن خبرونو سرټکی په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ مذاکرات د دریم ورځ لپاره هم دوام وکړ او نن دغه پړاو پات رسیدلی خو کاري ټیمونه به کار کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سول لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د هند په لور روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال الیس ویلز نن د یو امریکایي هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان جمهور رئیس غنی او د امریکا سفیر د خورشید د خصوصي ټلویزیون پر کارکونکو پرونی برید غندلې دي. په کندهار کې پولیسو دوه پولیسو خپل نه ملګری وژلې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د شاولې کوټ ولسوالۍ کې دوه پولیسو خپل نه ملګری وژلې دي. وستوال طالبان نن د بلخ د ولایت د دولت آباد په ولسوالۍ کې پی وی پولیس ډزې کړي او وژلې ده. بلخوا د هند حکومت اعلان کړی چې د کشمیر اختصاصي مقامي لغوه کړی دی. دغه حالت له څو لسیزو راپدې خوا په سیمه کې نافذ و. د سودان ملي انتقالي شورا او د مظاهرچیانو د رهبرانو ائتلاف پرون د یک شنبه په ورځ د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه د څو میاشتو د مظاهرونو وروسته وشوه. د لیبیا د ختیځ برخې قواو د لیبیا په جنوبی خارګوټي مرزوق کې د ډرون الوتکې په برید کې لګ تر لګه درې څلوېخت تنه وژلې دي. د یکشنبه په ورځ د اوهایو د ایالت د ډیټن په ښار کې چې یو تجارتي ښار دی ډزې وشوې. د دې پیښې سره په امریکا کې د ډلیزو وژنو شمیر سکال تر 250 نه زیات شو. په هانګ کانګ کې د عمومي اعتصاب له کبله کاروبار په ټپه درېدلی دی. خلک کار ته نه پرېښودل کیږي او د 200 نه زیات پروازونه بند شوي دي. او د مصر په پایتخت قاهره کې په ټرافیکي ټکر کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو نن په قطر کې د خبرو د اتم پړاو په ارتباط رپورټونه او مرکې واورئ. د خبرې نن پای ته رسیدلی دی او تازه خبر دی چې زلمی خلیزاد هند ته په سفر روان شوی دی او داسې رپورټونه هم راغلي دي چې ډېر زر به یعنی ویل کېږي چې ډېر زر به د پریکړې اعلان هم وشي. نو تر دې دمه همدا خبرونه وو چې موږ تاسو ته وړاندې کړ. نو تازه خبرونه او رپورټونه د امریکا غا آشنا رادیو دری خبرونه کې اوریدئ شئ. دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. په مخامخه